درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د مسکو په خبرو کې ګډون کوونکې د افغان هیات زینغړ ازادي رادیو ته ویل دي چې ل ورل می ورس رسمي کانفرنس ورسته پرون د طالبانو او افغان دولت د استادو ترمنز لیدنې کتنې هله بخون کیږي. همدارنګه نور مسایل به ولرو خو پایل خبرونه کوو. اسد الله الدین د افغانستان سیمه ونړي خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی طالبان وایي د مسکو غونډه کې د تاوتریخوالي د کمولو طرح وړاندې کړي. د دفاع وزارت ومنله چې میدان وردګو کې د ملي اردو هلیکاپټره د قومندان علي پور کسانو وشتلې او د امریکا او هند دفاع وزیرانو پر پوځي اړیکو خبرې کړي دي. بشپړ خبرونه د طالبانو د قطر دفتر ویاند وایي په مسکو غونډه کې دوی د عملیاتو د کمیدو تر هوړاندیس کړي نه د اوربند. محمد نعیم ازادي رادیو ته ویل د دوی تر هکې ویل شوی چې د جګړې ټول خواوې به عملیات کموي او د غراز به د طالبانو او امریکا د دوه هېد تړون ټول مادي عملي کیږي. خاغلی نعیم په نننیو خبرو کې ازادي رادیو سره ډیر جزئیات شریک نکړل خو د مسکو له غونډې به خبره دوه نور سرچینو د نوم نه خودو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو د دریو میاشتو لپاره د اوربند مشروطه موافقه کړې ده. د دغو سرچینو په باور طالبانو ویلي کې وزره نور زندانیان آزاد شي او د مشرانو نمونه له تور لیست ووزي دوی به په خارونو او د ولسوالیو پر مرکزونو د دریو میاشتو په مخه بریدونه ودروي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن په نږدې ورځو کې د ناتو په مرکز کې د امریکا له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د اروپا او روسیا په چارو کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت سرپرست مرستیال فلیپ ریکر پرون جمعه له خبريالانو سره په ټلیفوني مرکه کې بروکسل ته د ښاغلی بلینکن د بلې اونۍ د سفر په اړه وویل:
I can't preview any of the discussions.
The Blinken de basuno wrandwayna nasam kawalai. Kho taban de barne vicharo de wazirano pagonde ki pa Afghanistan ki de NATO de role paada basuno wisi. Padasi hal ki de Afghanistan de policy paada gaur rawandai, America de NATO la mutahidano aw de gots mulatar de mamuriyat la noro gadnwalo sara salam mashworo ta jmana da.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال خاغلی ریکر ټینګار وکړ چې متحده ایالاتونو د ناتو له متحدانو سره یو ځای افغانستان ته پوځي ځواکونه استولي او له هغوی سره یو ځای بخپل ځواکونه باسي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي له دندې د کورنۍ چارو د وزیر مسعود اندرابي ګوښه کېدل د ده او محمد اشرف غنی ترمنځ د سیاسي هوکړې خلاف کار دی. عبدالله په یو خبر پانه کې ویلي دا پریکړه عجولانه و او له ده سره پرې هیڅ سلا نه ده شوې. له دې مخالفت سره سره د افغانستان د کورنۍ چارو نوی سرپرست وزیر حیات الله حیات نن خپله دنده پیل کړه. ښاغلی حیات ویل په بیلابیلو ولایتونو کې د والیتو پر مهال له امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه پولیسو سره نږدې پاتې شوی او ستونزې ښې ورته معلومې دي.
د دوی ټولې سرخندنې او ستونزې مې له نږدې لیدلې دي. د سرباز نتر قماندان او جنرال او د جنگ د لومړی کرخې نتر وزارت ټول ستونزې راته معلومې دي. هڅه به وکړم چې ستاسو په همکارۍ دغه پرتی ستونزې ټول حل کړم.
ولسمشر پروند کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو ته حیات الله حیات او یاسین زیا د سرپرستانو په توګه معرفي کړل. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست سیاسین ضیا وایي له هغو وسلوالو سره به قانوني چلند وشي چې د میدان وردګو بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو څرخي الوتکه رانسکوره کړې. نوموړي دا خبرې نن د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په ګډه خبري ناسته کې وکړې. له دې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان ویلي د هلیکاپټره د سیمه ییز پاسنوال قومندان علي پور وسلوالو وشتلې ده. دا سرخی الوتکه د تیر پنج شنبه په شپه وشتل شو چې څلور عمله او 15 د ملي اردو سرتیری پکې ووجل شول. پرون سیمه ایز پاتونوال عبدالغنی علي پور چې په قومندان علي پور مشهور دی ازادي رادیو سره خبرو کې دا پیښه توجیه کړه ځکه د په وینا جنگي حالات کې شوه ده. د امریکا د دفاع وزیر لوید استن له خپل هندي سیال رجنات سنگ سره د دواړو هیوادونو په پوځي اړیکو بحث کړی دی. د دوی ترمنځ ملاقات نن د مارچ په شلمه په نوې ډلی کې وشو. د آستن دو ورځنی سفر د جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته هند ته د امریکایي چارواکو لومړنی سفر بلل کیږي. د دواړو لوریو په خبرو کې به په سیمه کې د چین د نفوذ، د هندوستان او امریکا ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د پوځي همکاریو موضوع شامل وي. هندوستان په پام کې لري له امریکا 150 جنگي جیټ او په لسګونو نورې بې پیلوټه الوتکې واخلي. او ټاکل شوی جرمنی دغه هیواد کې د کورونا د پیښو د پام وړ زیاتوالي لپاره بیړني اقدامات اعلان کړي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل دا خبره پرون جمعه له دولتي چارواکو سره تر ملاقات وروسته وکړه. د اروپا د ستر اقتصاد لرونکي هیواد دا مهال د کورونا له درېیمې څپې سره مخامخ دی او ډېرې پیښې پکې د دغه ویروس د بریتانوي بڼې دي. میرمن مرکل ویلي دی فکر کاوه چې له بیړنیو حالاتو پرته به حالات قابو کړي، خو په خبره یې د تیرو ورځو پیښو ته په کتو دا کار امکان نه لري. دا خبره داسې مهال کیږي چې د جرمني په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو بیرته د کورونا ضد استرازینیکا واکسین پیل کړی دی.
دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نه واوریدل، تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. بی سرچینی په مسکو کې د افغان دولت او طالبانو د پرونیو غونډو په اړه ویلي دي چې طالبانو د امریکایانو سره په یوې نوې امنیتي طرحه کې هوکړه کړې چې پر بنسټ به یې تر دریو میاشتو پورې د خارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او د غشان به د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. دا طرحه چې تر اوسه پورې نه ده عملي شوې یا پرې توافق نه ده شوی، که عملي شي د تاوتریخوالي په کمیدو کې به د پام وړ رول ولري. په دې موضوع په ریپورت سروېر اوري چې د افغانستان حکومت خبرداري ورکړ چې د هوایي ځواک تر غورځول شوي هیلیکوپټر غچ د قمندان علیپور په مشرۍ له خپل سره وسلوالو څخه اخلي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب
د حکومتداري د فعالیدلو پر خلاف باندې اقدامات وکړل. که څوک سلاح په لاس اخلي او بیا جنگیږي نو بیرته تکراروم چې بیا طالب او د دې فرق څه دی.
په دې موضوع به له کابل نه ریپورت ولرو. همدارنګ به دام واوري چې د وبخې په خوست کې له غیر رسمي دینی مدرسو سلګونه فارغ دونکو حافظان او دینی عالمان له فراغت وروسته د کارمندنې په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي او ځینې بیا ډیر کم معاش په بدل کې امامت د مدرسو استادي او یا په شخصي کاروبارونو بوختیږي. دغه له دینی مدرسو فارغ شوي زده کوونکي کومې ستونزې لري په یو ریپورت کې پرې بحث کوو. همدارنګه به په اوروزګان کې د کرکټ د لس اورا سیالیو د پای ته رسیدو خبر درکو چې دا د اوربند په نوم جوړ شوی وي. د خبرونه په دوهم نمای کې ځوان تاند څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده هم مهیروي او همدارنګه حقیقت سره ونیس پروګرام هم خبريږي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. یوې سرچینې چې په مسکو کې د افغان دولت او طالبانو په پرونیو غونډو کې ګډون درلود د نوم او هویت د پټ ساتلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي طالبانو له امریکایانو سره په یو نوې امنیتي طرحه هوکړه کړې چې پر بنسټ به یې دغه ډله تر دریو میاشتو پورې د ښارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او دغه شان به د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. خو طالبانو په دې اړه ویلي دي چې د اوربند په مسله باندې لا تر اوسه کوم بحث یا نهایی هوکړه نه ده شوی. لا کابل پرې تفصیل لرو.
یوې سرچینې چې په مسکو کې د افغان دولت او طالبانو په پرونیو غونډو کې ګډون درلود ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان امریکایانو سره په یو ډول لنډمهالي اوربند سلا شوي دي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي طالبانو امریکایانو سره په یوې نوې امنیتي طرحې هوکړه کړې چې پر بنسټ به یې دغه ډله تر درې میاشتو پورې د ښارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او دغه شان به د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. د سرچینې په خبره طالبانو ویلي ک امریکایان د مئی میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه ونوځي، سره له دې چې د دوحې هوکړه به پر ځای وي، خدای به په دغو ځواکونو خپل بریدونه بیرته پیل کړي. دا سرچینه وایي له رسمي غونډې پرونی غیر رسمي خبرې ښیوي. په ورته وخت کې په افغان پلاوي کې هم یوې سرچینې د نوم او پیژندنې د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو دا وړاندیزونه د دوو شرطونو په بدل کې مطرح کړي دي. لومړی دا چې د دوی 2000 بندیان باید له بنده خوشی شي، او دویم دا چې د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وایستل شي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي د طالبانو لولور یو طرحه وړاندیز شوی چې له مخې باید د ټولو اړوندو خواوو څخه عملیات کمیږي. د ښاغلي نعیم په خبره د هوکړې ټولې مادې به عملي کیږي، خو په خبره یې د اوربن مسلې باندې هوکړه نه ده شوې. نوموړی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه وایي د بهرنیو ځواکونو وتل په هوکړې کې ورستۍ شوې خبره ده، نو په ټاکلې نیټې بل افغانستان څخه یاد ځواکونه وځي. د مسکو غونډه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د استازو په ګډون د مارچ په 13 نیټه جوړه شوه چې د افغان حکومت او طالبانو پلاو هم پکې ګډون کړی و. خو پرون بیا رسمي غونډه نه وه او طالبانو او د افغان حکومت پلاو غیر رسمي غونډې او جلسې درلودې. د افغانستان د دولت پلاوی تېره شپه د مسکو له غونډې بېرته راستون شو. د پلاوي مشر او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله ویلي د روسیې، امریکا، چین او پاکستان ابتکار به د جګړې د پای ته رسولو لپاره مهم ګام وي. د پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دې غونډه کې د سولې بهیر پر چټکتیا او له رامنځته شوي فرصته په استفادې او ورته نورو مسایلو خبرې وشوې. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې وروستۍ غونډه مهمه بللې. د دغه وزارت ویان زاهد حفیظ چودري پرون په اسلام آباد کې یو کانفرانس ته وویل افغانستان کې سوله د خلکو او د سیمې د پرمختګ خوب واقعیت بدلوي. د دغې غونډې په یوې اعلامیه کې کوربه هیواد روسیې او دغه راز د امریکا، چین او پاکستان استازیو افغانستان کې د سولې او سملاسي اوربند غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې دوحه کې د افغان حکومت مرکچي پلاوي غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل په دوحه کې د اجنډا په اصلي موادو باندې دواړو لورو ترمنځ بحثونه روان دي. اغلی کوفي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د اجنډا په اصلي ټکو خبرې پیل شوې دي. په اجنډا کې چې د دولت د مشرتابه، مصالحې عالي شورا او له خلکو سره په همغږۍ د اسلامي جمهوریت د پلاوي لخوا کومې سپارښتنې شوي، هغه د خلکو په ورځني ژوند اغیز لري. بحثونه په ځینو مواردو کې وروستي شوي.
د اغلی کوفي په خبره که څه هم د اجنډا د شاوخوا 350 ټکو پر سر هوکړه یو څه وخت نیسي، خو په خبره مذاکرات مثبت لوري ته روان دي. په پام کې دا چې د رواني میلادي میاشتې په 28مه د افغان سولې په تړاو په ترکیه کې هم ناسته جوړه شي چې ملګري ملتونه به هم پکې برخه اخلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان حکومت خبرداری ورکړ چې د هوایي ځواک د راغورځول شوي هلیکوپټر غچ د قمندان علیپور په مشرۍ له وسلوالو څخه اخلي. په دې پیښه کې چې د پنجشنبې په ورځ په میدان وردګ ولایت کې وشوه، د دوو پیلوټانو په ګډون 9 تنه وشل شوي دي. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار طالبان او قمندان علیپور سره ورته وګڼل. حمدالله محب نن په کابل کې خبری غونډې ته وویل پخوا د قمندان علیپور ضمانت شوی وو، خو ده په خپلو ژمنو عمل ونه کړ او د حکومت پر ضد وسله واخیسته. نو هر څوک چې د دې نظام پر ضد جګړه کوي، د هغه پر ضد اقدام کوو او د هغه او طالب ترمنځ توپیر نشته.
دا چې د ضمانت موضوع و، بلې د علیپور لپاره هغه وخت کې ضمانت شوی و، په هغه ضمانت او کوم تعهداتی چې کړی و په هغې نه ودرېدلو. نو په هغه وخت کې اجراءات د دې شروع شو چې بیرته باید په هغه ولسوالیو کې حکومتداري فعاله شي. د حکومتداري د فعالېدلو پر خلاف باندې اقدامات وکړل. که څوک سلا په لاس اخلي او بیا جنګیږي، نو بیرته هم تکراروم چې بیا طالب او د دې فرق څه دی.
د پنځشنبې په شپه د افغانستان د ملي اردو یوه هلیکوپټر د میدان وردګ په 200 ولسوالۍ کې وویشتل شوه چې پکې د دفاع وزارت په وینا د دوو پیلوټانو او څلورو ځانګړو ځواکونو په ګډون 9 تنه وشل شول. د قمندان علیپور په مشرۍ وسلوالو ویلي دي چې هلیکوپټر له دوی سره د جګړې لپاره راغلی وه، نو ډزې پرې وکړې. خو نن له ښاغلي محب سره په ګډه خبري غونډه کې د دفاع وزارت سرپرست ستر جنرال محمد یاسین ضیا وویل چې هلیکوپټر په داسې وخت کې وشتل شوې ده چې د امنیتی ځواکونو د ټپیانو او مړیو د انتقالولو لپاره بهسود ولسوالۍ ته تللې وه او علیپور انکار نه دی کړی چې د الوتکه یې ویشتلې ده. نو موږ د دې پیښې د عاملانو پر ضد لاس په کار کې شو. بل لور ته له عرب څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني نن د دې پیښې د قربانیانو له خپلو خپلوانو سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې د بهسود د وروستۍ پیښې د وژل شویو غچ اخیستل کېږي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر په وینا راغلي دي چې دغه جنایت د بخښلو نه دی او بې پوښتنې نه پاتې شي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. اوس هم یو بل ریپورت چې دا هم د خغلی محب له نننۍ خبری غونډې سره تړاو لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي په امنیتي سکتور کې وروستي بدلونونه د اصلاحاتو په هدف ترسره شوي. هغه وایي یو شمیر سیاسي رهبران چې د دې بدلونونو په اړه ناخوښي ښیي د خبرو له لارې به سره یې هوکړې ته ورسیږي. دا خبره داسې مهال ده چې جمهور رئیس تېره ورځ د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي له دندې لرې کړ، هغه څه چې د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له غبرګون سره مخ شبیدی. لا کابل زما همکار را سره وصلو خو ټلیفون یې بیرته قطع شوی دی. زما تخنیکی همکاران هڅه کوي چې بیرته ورسره تماس ونیسو او ټلیفون یې بیرته روخ شي. تاسو موږ غږ لا تاسو پوری چې د دې همکار ټلیفون روخ کیږي، باید یادونه وکم چې تاسو زموږ په رادیو کې د خبرو شوو ریپورتونو خبرونو او همدارنګا ونیزو پروګرامونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هر وخت کتلی شي. زموږ ویبپاڼه ته چې ورشي هلته زموږ یو شمیر ویډیوي ریپورټونه چې موږ یې په ورځنۍ توګه په بیلابیلو مسلو جوړو هم کتلی او اوریدلی شي. همدارنګه زموږ په ویبپاڼه کې زموږ ونیس پروګرامونه هم اوریدل کیږي او د ځانګړي مهالویش لمخې هلته موندل شي. زموږ تخنیکی همکار وایي چې له کابل نه میرا سره همکار وصل شوی دی. خاغلی محب چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار دی نن په خبري غونډه کې په امنیتي سکتور کې د وروستیو بدلونونو په اړه باندې څرګندونه کړې دي. نور تفصیل به یې زموږ همکار نو ورو مهرباني وکړي. لا تاسو اورو
د افغانستان د جمهور رئیس د تیر ورځې د پریکټ له مخې د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي له دندې لري پرځای د کندهار نړیوالي حیات الله حیات وټاکل شو. د جمهور رئیس دې پریکړه سره د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله غبرګون وخود. د عبدالله د دفتر لوري په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې دغه پریکړه د سیاسي هوکړې خلاف عمل دی. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې پرته له کوم واضح دلیل څخه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي او په لړۍ د نوي سرپرست معرفي کولو پریکړه په بیړه ده. دا سپیکر کول د هیواد د منافع او مصلحتونو په خلاف دی. ورنره دا د خبرګون په د جمهور رئیس د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب نن شنبه په کابل کې د وی خبري ناشته پر مهال په امنیتي بنسټونو کې تغیرات اصلاح لپاره وبلل او وی ویل چې ټاکل شوی کسان وړ دي. خاغلی محب د عبدالله عبدالله غبرګون ته په ځواب کې وایي کا نوموري سره به د خبرو لارې یوې هوکړې ته ورسیږي. هغه وایي دغه اصلاحات او دغه بدلونونه چې راغلي دي دا کوم سیاسي بلکې د ضرورت په اساس راغلي شوی دي. د جمهور رئیس په پریکړه کې چې تیر ورځې کړې و دفاع وزارت د اسدالله خالد پر ځای پخوانی لوی درستیز ستر جنرال محمد یاسین زیا، د کورنۍ چارو وزارت لومړی معاونیت ستر جنرال محمد ایوب سلنګي ورمعرفي شوی دي. بیا د کورنۍ د دفاع وزارت پخوانی لومړی معاون شاه محمود میاخیل بیا په د افغانستان سفیر په قطر کې ټاکل شوی.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rfeorl.org.
په خوست کې هغه زده کوونکي چې له غیر رسمي دینی مدرسو فارغیږي هر کال شمیر سلګونه کسانو ته رسیږي، خو له فراغت وروسته دوی د کارموندنې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. دا ستونزې نه یوازې له دې کبله وي چې د دوی اسناد هغه رسمي ادارې چې باید پکې ثبت وي نوي ثبت او په ځینو ادارو کې نه منل کیږي، همدارنګه په ځینو مدرسو کې د ترهګریزو فعالیتونو ادعاو د دغه نو فارغ شو زده کوونکو ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. په اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پکتیا اوسیدونکی سیف الله چې له تیرو څو کلونو راهیسې د خوست ولایت په علیشر ولسوالۍ کې اوسیږي وایي له نن څخه 14 کاله وړاندې د کرخې له هغې غړې د یوې مدرسې څخه فارغ شوی، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بهرنیو هیوادونو ته مسافر شو او کلونه یې درنې چارې ترسره کړې.
2000 کال جامعۃ العلوم اسلامیا زرګری کې ما فارغ شوی. په کور کې ما خپل اقتصادي مشکلات لرل، د هغو مشکلاتو له امله چې ما کوم تحصیلات کړي دي زه هغه مطلب یا تدریس وکم یا امامت وکم یا خطابت وکم، زه لاړلم متحده اماراتو عربو ته.
د ویې له مدرسو فارغو کسانو ته د مناسب معاش دندې نه پیدا کېدل او په هیواد کې شته ناامني د دې لامل شوي چې زیاتره فارغ کسان شخصي کارونو او مزدوریو ته مخه کړي. سیف الله وایي دی او د ده په څېر ګڼ ملګري یې د وسلوالو ډلو له ویرې په دولتي ملکي ادارو کې هم دندې نشي ترسره کولی، خو وایي هیله لري چې یو وخت یې اسناد په دولتي کچه ارزیابي شي او اړتیا ته په کتو په دولتي ادارو کې د کار لپاره جذب شي. مفتی اسدالله غزنوی د خوست په ندرشکوټ ولسوالۍ کې د یوې مدرسې مشر دی. دی وایي د خلکو په چندو او نچیزو مرستو په ډېرې خوارۍ یا د مدرسه فعال ساتي، خو وایي اوسمهال د روان جنگ له امله نشي کولی مدرسه رسمي کړي او د دولت مرستې ترلاسه کړي، څو یې له فراغت وروسته فارغ زده کوونکي د دندو او لوړو زده کړو په ترلاسه کولو کې ستونزه ونه لري.
عصر د تقاضا لري کدی مت سره رسمی شي کیا د طالب سره شي ی دغه سره یو شر پیدا کی دغه دی وجنه خلکو کوشش دا لري چې خپدای وای و روپی باندې د مدرسه و چلیږي چې دی و سره په ډله کې سخت شامل نه وي.
مفتی غزنبی وایي د دولت سره د مدرسو رسمي کول او لدینی زده کړو د فارغ زده کوونکو د اسنادو ارزیابي له طالب زده کوونکو سره د کار په موندنه کې موثر تمامیدل شي، خو د هر څه د اصول تر راتلو مشروط بولي. د رسمي ادارو د معلوماتو له مخې په خوست کې ولس رسمي او شاوخوا 160 غیر رسمي مدرسې فعالیت لري. د خوست د پوهنې ریاست د دینی زده کړو مرستیال شرف الدین شرف ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال افغان دولت د دینی مدرسو د فارغ زده کوونکو لپاره د اسنادو د ارزیابۍ په موخه اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
هغه استادان یا هغه عالمان چې دوی د خصوصي مدارسو څخه خلوشي وي هغه کړای شي چې هلته د دوی اسناد ارزیابي شي، هم د 12 ارزیابي شي، هم د 12 ارزیابي شي. دوی کولای شي چې کانکور ته هم ازموینه ورکړي، هم داسې رقم ته 14 اسناد ارزیابي شو، دوی هم کولای شي چې تقرر حاصل کړي.
داسې اندېښنې او انتقادونه هم شته چې ځینې نارجستر شوي مدرسې د ناامنیو له ځینو فعالیتونو سره تړاو لري. که څه هم د مدرسو مسؤلین دا تورونه ردوي، خو د خوست امنیتي چارواکي وایي لا هم د وسلوالو ډلو تر کنترول لاندې سیمو کې مدرسې د وسلوالو د روزنې لپاره کارول کیږي. د خوست امنیه قومندان داود امین ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د روان کال په جریان کې د ترهګرۍ په نهو بېلابېلو قضیو کې 40 تنه د دیني غیر رسمي مدرسو زده کوونکي او استادان نیول شوی دی. او وای د اسناد او شواهد لري چې په ځینو مدرسو کې وسلوال راټولېږي او د دولت خلاف د مدرسې زده کوونکي او استادان تبلیغاتي او فزیکی جګړې ته هڅوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې په جرمني کې د کرونا وبا درېمې څپې ته اندېښنې په زیاتېدو دي. د مهمو خبرونو سرټکی به وروسته په خبرونه کې ور بیا درته خبرو کوو. حقیقت څه دی ونیس پروګرام همدارنګا تاند څنګه پروګرامونه هم اوریدلی شي، خو تر هغې لمخ کې وروزګان انتظو او په وروزګان کې مو د کرکټ د لس اوریزو سیالیو د پای ته رسیدو له مراسمو خبرو په مکړی دی رپورټ.
د خوشحالی شې دا سفر کې کې ته دل لپاره ساده غږ چا ته لا ته کې شو
دا پترین کوټ کې د اوربند په هیله د کرکټ لساوري زلوبي دي چې 15 ورځې دوام وکړ. د اوربند په نوم په دغه لساوري ټورنمنټ کې 16 لوبډلو برخه اخیستې وه. د یادو لوب لګښت یو قومي مخور احمد شاه صاحبزاده پر غاړه اخیستې وو. د اورزګان د کرکټ بورډ د ادارې مشر جمال الدین ملت د یادو لوب د پایلوبي پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوب څخه هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او د جګړې شکیل خوته پیغام ورکول دي.
د پاره د نوي نسل د پاره ډیر د لسترونو ډکه لوب د کرکټ ځکه په افغانستان کې د ټول ډیر شروع کړ دي وسره کرکټ دی او ډیر ځوانان راځي چې د ځوانانو لپاره ډیر ګټور دي ځکه ځنې ورزش دي چې انسان د نشي توګه څخه راګرځي او خپل ژوند اسمه لارې ته مختبي ای. د افغانستان د ټول خلکو ځنه هله سوله اور باندې ځکه افغانستان د افغانستان خلک داسې سلويش کال جګړو دا رقم کړی دي چې نورې د خوشحالي خبر د دې د پاره نشته.
هغه لوبغاړي چې په یاد لوبو کې ګډون کړی وو زیات خوشاله دي. دوی د جګړې لشکیل خو څخه غوښتنه وکړه چې نور د روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپل منځونه دي اور باندې وکړي. د دې لړلې دوه تنو سید رحیم او ګل محمد ازادي راډیو ته داسې وویل
لوبه خونه د ځوانانو د تشویق لپاره دا موږ ډیر خوشاله ځکه چې موږ رزګانی ولس د نشو او د بیکاری لچګي سپرمنه ډیر خوشاله او په سوره کې عزت او سوکالي دا د امن پزاد
د ګندر از خپل ګین کې او خپل ساتری کې د کشنیانو کجا ټول از خپل ساتری بعد افغانستان د سول راځي افغانستان کې د ور با ور مرسی بالا بای افغانستان کې سول از خپل مسلمانان د جنگو سبان دی ورن سول سره وکي.
د اورزګان د کرکټ بورډ د ادارې مشر جمال الدین ملت د غراز ویل چې ډیر جربه په دغه ولایت کې د کمال خان بند پنوم یو بل ټورنمنت هم پیل کړی.
نړۍ کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا د آسیا تر اوسترالیا بیر
ما
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
په جرمنی کې د کورونا درې میڅپې تاندېخنې په زیاتې دودي مرکزی حکومت د نوو بندیزونو د لګولو خبره کړې وای چې د واکسین ورکولو چارې ورودي نو سم دستي باید د دې ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره نورې لارې چارې ولټول شي. په ورته وخت کې برلین هیله مند چې د اوړي تر اخره به ټولو جرمنیانو ته د کورونا وایرس ضد واکسین ورسیږي. د ساده رادیو د خبر د څنګه د ریپورت جزئیات له احمد شیبر نورو.
د جرمني سفیر اعظم وای په ټوله اروپا کې د کورونا وایروس ته پیښو د زیاتې دوله کبله په جرمني کې د بیړنیو هڅو اړتیا شته. انګلا میرکل دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د جمعې په ورځ د جرمني د فدرالي او ویالتي حکومتونو غونډه وشوه. جرمني د اروپا تر ټولو ستر اقتصاد د کورونا وایروس درې میڅپې سره مخامخ دی او دا ځل له بریتانیایي ډوله کورونا سره مخامخ دی چې ډیر اخیستونی دی. میرمن میرکل وویل هیله می داوه چې د بیړنی حالت له اعلان پرته د دې وبا مخه ونیسو، خو که چیرته په تیرو ورځو کې د دې وبا پرمختګ ته وګورو دا ممکنه نه ده. چارواکو دا منلې وه که چیرته وورځي نوي پیښې په یو لک کسانو کې تر سلو ډیرې شي ټول بند به اعلانوي. د جرمني د رابرټ کوخ انسټیټیوټ په وینا د مارچ تر 13 د وورځو پیښې په هرو یو لک کسانو کې تر 15.6 ورسېدي. د جرمني روغتیا وزیر یان سپان مخکې خبرداري ورکړی وو چې یوازې واکسین د درېمې څپې مخه نشي نیولی ځکه چې په جرمني او نورو اروپا کې د واکسین کمپاین د تولید او انتقال له امله ورودی. یان سپان وویل تر اوسه په اروپا کې کافي واکسین نشته چې د دې درېمې څپې مخه ونیسي او که چیرته واکسین چمتو شي بیا هم څو اونۍ وخت پکار دی چې هغو کسانو ته چې له ډېر خطر سره مخامخ دي واکسین ورکړل شي. د دې سربیر سر یاسم میرکل وویل چې هدف دا دی چې د واکسین کمپاین تیز شي او آسان شي. میرکل هیله منه ده چې د اوړي تر اخیره به ټولو جرمنانو ته د کورونا وایروس پر ضد واکسین ورسی شي. د جرمني په یو شمېر ایالتونو کې بندیزونه لګیدلې دي او د دوشنبه په ورځ د چارواکو په غونډه کې اټکل کیږي چې ټول بند به پراخ شي. په اروپا کې د کورونا وبا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره پولند، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادو هم په روسیې ورځو کې له سره بندیزونه لګولې دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستان زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی وخت په افغانستان کې د غرم د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. یو ار بیا په مو کې د افغانستان سیمه ونړي د مهم خبرونو سرټکو ته ل اسد الله الدین نه ورو.
د طالبانو د قطر دفتر ویاند وای په مسکو غونډه کې دوی د عملیاتو د کمیدو تر هوړاندیست کړي نه د اوربند. محمد نعیم ازادي رادیو ته ویل د دوی تر هکې ویل شوی چې د جګړې ټوله خواوې به عملیات کموي او د غراز به د طالبانو او امریکا د دوه هېد تړون ټوله ماده عملي کیږي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن په نږدې ورځو کې د ناتو په مرکز کې د امریکا له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر وایي لدندې د کورنۍ چارو د وزیر مسعود اندرابی ګوخه کېدل د ده او محمد اشرف غنی ترمنځ د سیاسي هوکړې خلاف کار دی. عبدالله په یو خبر پانه کې ویلي دا پریکړه عجولانه و او له ده سره پرې هیڅ سلا نه ده شوې. له دې مخالفت سره سره د افغانستان د کورنۍ چارو نوی سرپرست وزیر حیات الله حیات نن خپل دنده پیل کړه. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست سیاسین ضیا وایي له هغو وسلوالو سره به قانوني چلند وشي چې د میدان وردګو بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو څرخي الوتکه رانسکوره کړي. نوموړي دا خبرې نن د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په ګډه خبري ناسته کې وکړي. د امریکا د دفاع وزیر لوید استن له خپل هندي سیال رجنات سنگ سره د دواړو هیوادونو په پوځي اړیکو بحث کړی دی او ټاکل شوی جرمنی دغه هیواد کې د کورونا د پیښو د پام وړ زیاتوالي لپاره بیړني اقدامات اعلان کړي.
دوستانو سم پام وکړئ څو سپورتي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د کابل دنجونو لوبډلې د افغانستان د ویلچر باسکټبال ټورنمنت اتلولي وګټله. د ویلچر باسکټبال فدراسیون مشر شکر الله زیرک نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي ټورنمنت دغه سیالۍ چې سلور ورځې وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په ملاتړ پیل شوې وې نن د کابل دنجونو په اتلولۍ سره پای ته ورسېده. ښاغلی زیرک وایي د کابل دنجونو باسکټبال لوبډلې په پایلوبه کې له هرات لوبډلې سره مخ شوه چې کابل په 3 امتیازاتو سره لومړی او هرات له 2 امتیازونو سره دویم ځای خپل کړ. د نوموړي په وینا په دې سیالیو کې له کابل، بلخ، هرات او فاریاب ولایتونسخه سلورو ټیمونو برخه اخیستې وه. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې هم د ویلچر باسکټبال سیالۍ له لسو ولایتونسخه د لسو لوبډلو ترمنځ په کابل کې ترسره شوې وې چې د کابل لوبډلې اتلولي خپله کړې وه. دغه سیالۍ د راتلونکي لمریز کال د پسرلي په ویاړ او د معلولیت لرونکو لوبغاړو د هڅونې په هدف ترسره شوې. د کیک بوکسینګ سیالۍ په هرات ولایت کې ترسره شوې. د هرات د ورزش او بدني روزنې سربرست رئیس احمد جاوید رسولین نازدي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د کمال خان بند د پرانیستلو په مناسبت په ایران کې د میشتو افغان کډوالو او کابل، هرات، کاپیسا، بادغیس څخه د سلویختو لوبغاړو په ګډون ترسره شوې. د خغلی رسولي په وینا سیالۍ د یوې ورځې لپاره وي او پرون ماښام پای ته ورسېدې. او جاپان به د سږ کال په اولمپیک سیالیو کې د لږ تر لږه 90,000 کسانو کوربه وي. د ورزشي رسنیو د معلوماتو په اساس جاپان په دې هڅه کې دی چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره له 90,000 څخه د ډیرو بهرنیانو د تګ مخه ونیسي. دغه شمیر د روغتیایي تړونونو د پلي کېدو او کورونا ویروس د مخنیوي په هدف ترسره کیږي. ویل کیږي چې د توکیو اولمپیک سیالیو کې به 15,000 لوبغاړي ولوبېږي او 50,000 نور به لوبساران، خبریالان، ملي ملاتړ کوونکي او د ټیمونو ملاتړي وي. ټاکل شوی و چې د توکیو اولمپیک سیالۍ د 2020 کال په اوړي کې وشي خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله وځنډول شوی او ټاکل شوی چې دغه سیالۍ تر یوې میاشتې په جاپان کې ترسره شي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
افغان حکومت د اوبو مدیریت خپل کاری لومړیتوب ګڼي او د همدې ژمنې د عملي کېدو لپاره یې ځینې کارونه هم تر لاس لاندې نیولي. تمه دا ونی د کمال خان بند ل څلورو کلونو پر لپسې کار وروسته پرانستل شي. حکومت وای د کمال خان جوړیدل او پرانستا د اوبو مدیریت د ژمنې د عملی کېدو یو خبیال غل. خو په لوی تصویر کې د افغانستان اوبه لدی د ډیر څه قوت او وړتیا لري، سره لدی چې د دې هیواد اوبه په وړیا توګه ګاونډیو کورونه روښانه کوي او ځمکې خړوبوي. ولې د افغانستان 80% نه ډیر خلک برېښنا نه لري